په پېښور کې د سهار 10 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام پام کوه. درورو خبرونه له نجیب عامر راوړو.
پاکستان وزیر اعظم وایي د لاهور د تروریستي پیښې عاملین به په نښه کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په لر او بر کې د عملیاتو پر مهال وسله وال ځپل شوي او په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ته نږدې ډزې شوي دي. پاکستانی چارواکي هوډ کوي چې د یک شنبه په ورځ په لاهور ښار کې د شوې بمی حمله عاملین به په نښه کوي. په دغه حمله کې لاوی او زیات کسان وژل شوي او له 300 زیات ژوبل شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په یو ټلویزیوني وینا کې ملت ته وویل دوی به ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان د خلکو د ژوند سره لوبې وکړي. د ویل دا د پاکستان د 200 میلیونو خلکو هوډ دی. په داسې حال کې چې په ملک کې د دې پیښې درې ورځنۍ ماتم لمانځل کېږي، شریف وویل پوز به د ترهګرو پر پټنځایونو مالیات پیل کړي او پولیس به د ده په وینا د هغو ویرېدونکو پر ضد ګامونه پورته کړي چا چې دا برید ترسره کړی دی. نواز شریف وړاندې وویل
دہشت گردی ایک عالمی چیلنج بن چکا ہے.
درہگری یو نړیوال چیلنج گردی چې واځ پاکستان نه بلکې ټول نړۍ ور سره مخ ده. او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پاریس کې د انسان دښمنو درہگری د بریدونو ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاق او جغرافیې له حدودو وتلې دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د انسان دښمنو پر خلاف تنګه کړې شوې ده.
نواز شریف دا هم ویل چې چاته به د اسلام په نوم د تشدد د خورولو د اقلیتونو د زورولو اجازه ور نه کړي. ښاغلی شریف په لاهور کې د شوې برید نه پس په روانه اونۍ کې امریکا ته خپل سفر هم لغوه کړ. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید غندلی دی او د تروریزم په وړاندې د سیمې او نړۍ په سطحه د رښتینې او جدي مبارزې غوښتنه کړې. د اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼې کې د ښاغلي عبدالله له خولې ویلي دا برید د دې ښکارندوی دی چې ترهګري هیڅ پوله او سرحد نه پیژني او د هیچا نشي خپلې دی. په اسلام آباد کې زرګونه تنان لا هم په حساسه سیمه ریډ زون کې موجود دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ او د مذهب د سپکاوي د قانون سره مخ کسان د اعدام کړي شي. دا کسان چې د پخواني گورنر سلمان تاثیر د قتل په جرم کې د اعدام شوي تن ممتاز قادری پلویان دي نن یې د احتجاج درېمه ورځ ده. د اسلام آباد پولیس د زلګونو مظاهره کوونکو د نیولو ادعا کوي او راپورونه وایي د دغو کسانو شمیره مخ په کمېدو ده. د اتوار په ورځ زرګونه احتجاج کوونکي د اسلام آباد ریډ زون تر ورننوتل او د پولیسو په ماننه کولو یې پر تشدد لاس پورې کړ. دا خو ډبله وجه 25 نه زیات د پولیسو سرتیري ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په ډیرو ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوال سخت ځپلی دي. نوموړی په دې لړ کې په ځانګړې توګه د هلمند د خانشین ولسوالۍ همدارنګه په کندز او ننګرهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه او وی ویل دا عملیات به دوام وکړي. معصوم ستانکزی د سرګندونې په کندهار کې 215 اتل قلی اردو د لیدنې پر مهال کړي. په خبر پاڼه کې چې دفاع وزارت رسنیو ته استولي راغلي چې دفاع سرپرست وزیر په کندهار کې د دې قلی اردو کارونه ورزول له سرتیرو افسرانو سره ولیدل او د ټپیانو پوښتنه یې وکړه. د دفاع سرپرست وزیر په داسې حال کې کندهار ته سفر کوي چې له ګاونډیو ولایتونو هلمند او روزګان څخه د مخالفو وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپور نه ورکړل شوی. د دوشنبه په ورځ د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو وروسته له هغې مظاهره وکړه چې دغلته یو تن د امریکایي سرتیرو په ډزو وژل شو. وژل شوی کس درویش کلن ښودل کېږي چې د باګرام د هوایي اډې یو برج ته نږدې پرې ډزې شوې دي. د پروان یو امنیتي چارواکي رسنیو ته ویلي امریکایي سرتیرو دې کس ته د هوایي ډګر ستلي ته د نه ور نږدې کېدو خبرداری ورکړی او له هغې وروسته یې پرې ډزې کړې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان جنرال چارلز ویلي امریکایي ځواکونه د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. د تاجکستان سرحدي ساتونکي وایي افغان وسلوالو د سړک جوړونې هغه دوه تاجک کارکوونکي خوشي کړي چې تېره اونۍ یې له پولې ها غاړه په یو برید کې یرغمل کړي او ځان سره افغانستان ته اړولي وو. د تاجکستان د سرحدي ساتونکو یو ویان ویلي دا دوه کسان د تاجک پوله پښتو او یو شمیر بانفوز افغانانو په هڅو خوشی شوی دی. د دې برید پړه سیمه ایزو تاجک چارواکو د نشه موادو پر هغو افغان قاچاقبرانو اچولی چې تیرې جمعې په ورځ یې تاجکستان په جنوبي سرحدي سیمه شوراباد په نوم خارګوټي کې کړی او تاجکستاني چارواکي یې ډېر کله د نشه موادو له هغو قاچاقچیانو سره د نښتو راپورونه ورکوي چې له افغانستان څخه ور اوړي. د امریکا د سپینې ماڼۍ ودانۍ د امنیتي مامورینو لخوا وروسته له هغې تړل شوې وه چې د سیلانیانو د ورتګ په ځای کې د ډزو غږونه واورېدل شول. خبري راپورونه وایي یو وسلوال تن د هغه کمپلکس په وړاندې چې کانګرس ودانۍ ته د ننوتونکو کسانو تلاشي پکې اخیستل کیږي تر ژوبلیدا وروسته د پولیسو لخوا نیول شوی دی. دا چې د ځایي وخت مطابق د مارچ د 28 نېټې په ماسپښین پر ډزو څوک په نښه شوي په دې اړه ضد او نقیص راپورونه ورکړل شوي. اسوسیټډ پرس خبري ایجنس په لومړیو کې وویل د پولیسو یو سرتیری په ډزو لګیدلی او رویټرز اژانس بیا د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي لیکلي چې د پولیسو افسر شدید زخمي نه دی، خو وروسته راپورونه ورکړل شوه چې د پولیسو هیڅ کوم مامور ژوبل شوی نه دی. د برسلز له ځانمرګو بمي بریدونو وروسته د نړۍ د اکثرو لویو ښارونو په څیر واشنګټن هم تر سختې امنیتي څارنې لاندې دی. د روسي خبري راپورونه وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر د روانې میاشتې په سر کې د شام د ولسمشر بشار الاسد د 57 په اړه له مسکو سره خبرې کړي. انټرفاکس او آر آی اے نووستي خبرې ادارو د مارچ په 28 په مسکو کې د امریکا د سفارت د ویان په حواله لیکلي. جان برینن همدارنګه په شام کې د واک د یو خالص انتقال لپاره د امریکا د حکومت پر دوامداره مرستو هم ټینګار وکړ.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. دا وروسته چې لاهور ښار په یو تفریح پارک کې د اتوار ورځې ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماخوستن د پاکستان ولس ته په خپله وینا کې وویل حکومت یې له اولې ورځې راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او دا چې دغه کارونه به لا هم پسې تیز کړي.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پہلے دن سے ہی ہم نے دہشت گردی کے خاتمے پر
دا شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ وائی پسیما کے دوران اکرل شو بازاروں و دکانوں و دبیا ودانا والو چارے با جر پیل کی.
سروے نہ علاوہ مٹیریل را رسے دلے دے کنسٹرکشن چلے اگی بالکل تیار دی امید دے چے ڈیر زر با پدے کار شروع شد.
او د بمندو د بایزو خلک بیا وایي چې په سیمه کې د شویو جنگونو او راغلو سیلاونو له وجې د دوی ځمکې شاړې شوې دي. مشال ریڈیو سروس اولنی موضوع تر ازو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي تر هغه د خپل مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو په دغه اړه له مایوس کېدو وروسته تعلیمي ادارې تفریحي مرکزونه وسانه هدفونه په نښه کوي. نوموړی هم دا راز وایي حکومت یې د تر هغه د خپل د ځپلو پخه اراده کړې ده او د دې پدیدې د ریښو تر وستلو پورې به پوځي عملیات دوام ولري. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ یعنې پرون ناوخته د پاکستان ولس ته په یوې تلویزیوني وینا کې کړی دی. د نواز شریف د څرګندونو تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت باید ترهګرو او ترهګرۍ د ریښو تر وستلو پورې عملیات جاري ساتي او د دې هېواد ځمکه باید ترهګرو پر مخ تنګه کړي. نوموړی همداراز وایي ټول امنیتي ادارو ته مو حکم کړی چې ترهګر د هغوی پالونکي او سهولتکاران منطقي انجام ته ورسوي او په خبره یې ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو وروسته مایوسه شوي او اوس د تعلیمي ادارو تفریحي مرکزونو او ملکي ځایونو په شان اسانه هدفونه په نښه کوي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د دوشنبې په شپه ناوخته د پاکستان ولس ته د یو ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم دا وینا تر هغې وروسته وکړه چې د یکشنبې په ورځ د پنجاب صوبې په مرکز لاهور په یو تفریحي پارک کې ځانمرګ برید شو چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې 2 کسان مړه او تر 300 زیات ټپیان شول. نواز شریف په خپلې دغه ټلویزیوني وینا کې وویل د لاهور تر برید وروسته له خپل ولس سره کړې ژمنه بیا تازه کوم چې حکومت به تر هغه مقابله جاري ساتي او هغوی به بیا سر پورته کولو ته پرېنږدي. نوموړي همداراز د ضربې ضد پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او وویل په دغه عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړې. خوشبنه وکړه چې تر هغه تر جوړو وستو پورې به دا عملیات جاري وساتي. ښاغلی شریف د پاکستان په پخوانیو حکومتونو نیوکه هم وکړه چې په 13 کالو کې ترهګرۍ پر ضد ایس اقدامات نه کړ او په دې اړه زیاته کړه.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد
2013 میلادی کال په جون کې مو د حکومت ترلاسه کولو لومړی ورځ ترهګرۍ د ځپلو په خیر اراده کړې وه. افسوس چې تقریبا 13 کالو کې چا دغه فتنې ته سترګې نه وې برندې کړې، خو موږ په لومړي ځل په پوره سیاسي اراده خپل سفر پیل کړ. د ترهګرو د بې باکه چلند وروسته مو د ضربه ضد پوځي عملیاتو فیصله وکړه چې زموږ امنیتي ادارو په کې ډېرې کامیابۍ او ډېرې مقصودون ترلاسه کړي، خو د ترهګرۍ د ناصر د جوړلو تر ویستلو پورې به زموږ مشن جاري وي. ښاغلی شریف په انقره، استنبول، برسلز او پیرس کې ترهګریز بریدونو ته په اشاره وویل چې ترهګری اوس یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال چیلنج ګرځېدلی دی. ترهګری یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ ورسره مخ ده، او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پیرس کې د دغو انسان دښمنو ترهګریزو بریدونه ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو پر خلاف تنګه کړې شوې ده.
ان دشمنوں کے لیے تنگ کر دی گئی ہے.
نواز شریف په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ د ترهګرۍ اړوند په ټولو عواملو پام لرو او په سنجیدګۍ سره دغو نقطو جایزه اخلو چې ډېره پاملرنه ورته پکار ده. ښاغلی شریف همداراز په اسلام آباد کې د ممتاز قدری د پلویانو روانو احتجاجي مظاهرو ته په اشاره وویل چې د الله او رسول په نامه له قانونیت، مذهبي تاوتریخوالی او عامو خلکو ته د مشکلاتو رامنځته کول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي، او په دې لړ کې د حکومت زغم کمزوري ونه ګڼل شي. نوموړي په خپله دغه وینا کې د پاچا خان پنتون او د پېښور د ارمی پبلیک ښوونځي یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې ناکامي او نامرادي د ترهګرو په مقدر کې لیکلې ده، او د هغوی په سازشونو سربېره ارمی پبلیک سکول او پاچا خان پنتون یو ځل بیا د علم رڼا ویشي.
له پېښور د مشال رادیو خبریالو، د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي په تیرو څو کلونو کې د بېلابېلو دلیلونو په مټ په سیمه کې ترهګرو ډلو ته د فعالیت لارې چارې پیدا کړل شوې دي. ډاکټر عبدالله عبدالله تېره ورځ د وزیرانو په غونډه کې د لاهور برید ته په اشاره وویل ترهګر هیڅ هیواد ته هم وفادار نه دي پاتې شوي. تفصیل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د حکومت اجرائی رئیس وایي د بروکسل او لاهور وروستیو خونړیو حملو یو ځل بیا ثابته کړه چې ترهګر پوله نه لري او د نړۍ په هر ګوټ کې ګواښ پېښولی شي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې د لاهور خونړۍ حمله وغندله او ویل چې ترهګرو نړۍ ته لوی سرخوګای پیدا کړی او په وړاندې یې باید صادقانه مبارزه وشي. ښاغلی عبدالله که څه هم په مستقیمه توګه د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو ویل چې په سیمه کې د تروریستي ډلو فعالیت ته د بېلابېلو دلایلو له مخې زمینه برابره شوې ده. دی وایي په بېلابېلو ځایونو کې تروریستي هستو موقع پیدا کړی. په ځانګړې توګه زموږ په سیمه کې تروریستي ډلو ډېر فرصت درلود. نن چې کوم کسان د حملو مسؤلیت اخلي، هماغه ډلې دي چې د بېلابېلو دلایلو له مخې ورته د فعالیت زمینه برابره شوې. خو نن ټول نړۍ ته یو درس دی چې ترهګر په هیڅ چاره هم نه لري او هیڅ هیواد ته وفادار نه پاتې کیږي. له دې وړاندې بیا خپل ولسمشر او نور امنیتي چارواکو ویلي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې روزل کیږي او له هماغه ځایه په افغانستان کې جګړې ته پلانونه جوړوي. د افغان حکومت اجرائی رئیس په داسې حال کې د تروریزم د ګواښونو په اړه اندېښنه ښیي چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور کې یوې انتحاري حملې نږدې اویا کسان ووژل او 300 شاوخوا نورې ټپیان کړل. د نن په افغانستان کې هم د وسلوالو مخالفو ډلو فعالیتونه زیات شوي او دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي. څو ورځې وړاندې بیا د بلجیم په مرکز بروکسل کې بېلابېلو انتحاري حملو 130 کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل. د حکومت اجرائی رئیس وایي د بروکسل د حملو په پلانونکو کې داسې یو توران هم نیول شوی چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود په وژلو کې یې لاس درلود. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په سیمه کې تروریزم د لویدیځو هیوادونو او پاکستان لخوا روزل شوی او اوس یې ټوله نړۍ ته ګواښ متوجه دی. د چارو کتونکی احمد سیدی وایي هیڅ هیواد هم باید دغه پدیدې په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي.
دا یو مسئله جهانی ده. تر هغه وخت پورې چې هغه څوک چې د حمایت کړی، تمویل کړی، هغه څوک چې حمایت کړی، ټول یو لاس ونه کې د دې مخالفت مبارزه ونه کې، منځوړل امکان نه لري.
د تروریستي ډلو د لمنځتلو لپاره له 13 کلونو راهیسې د افغان حکومت په ګډون بېلابېل هیوادونه ژمنې کوي، خو د هر ورځې په تیرېدو دغه ډلې پیاوړې کیږي. حکومتي چارواکو له دې وړاندې ویلي د تروریزم په وړاندې مبارزه ځکه بې نتیجې ده چې پیاوړې استخباراتي کړۍ هر اړخیز ملاتړ کوي او د فعالیت ښې زمینې ورته مساعدې دي.
دا مشال رادیو ده.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي په سیمه کې دوران کړل شو بازارونو او دوکانونو د بیا ودانولو په مخه یې سروې بشپړ کړې او ژر به په نوي شکل بازارونه جوړ کړي. کامران اپریدي مشال رادیو ته وویل د بکوره شو خلکو خپل کلو ته د ستنولو لپاره هم کار کوي او هڅه کوي چې دا کار ژر تر ژره وکړي. عمر دراز وزیر له نوموړي څخه پوښتلی چې څومره دوکانونه بیا رغوي.
راشی ډیر اخر حد پورې ورسېدو ان شاء الله تعالی. بس یو سو میټینګونه پکې چې نور شي تیاری د پاره سروې مکمله ده. سروې نه علاوه مټیریل را رسیدلې ده. کنستراکشن چې ده هغه بالکل تیار دي. موږ غواړو چې دا د عوام مرزه په مطابق جوړ شي نو هغه د وجه نه لګ پکې ډیلی و او ان شاء الله تعالی امید ده چې ډیر ضرب په دې کار شروع شي. موږ ته چې کم د ایلډرز طرف نه ډیټا راغلی و هغه وا تقریبا 4034 دوکانونه دی خېلی و. د اپریشن ضرب اعظم کې آرمی چې کومه ډیټا جوړه کړې ده دوکانونه خالی کېدو نه پس چې هغه کم شمارلی نه 2800 سمتنګ سه دوکانونه پکې ډیفینیټلی دا شانتی چې کم کې ټارچر سیلې جوړې وي کم کې فیکٹریانه جوړې وي د آی ڈیز فیکٹریانه جوړې وي ناغا دی بلیک ڈکلیئر کړی دي او رواج په مطابق ایف سی آر په مطابق نو بقایا تقریبا آرمی ریکارڈ په مطابق 2011 دی سمتنګ دوکانونه جوړیږي او زمونږ ریکارڈ په مطابق 2400 اور سمتنګ راشن دوکانونه جوړیږي.
کډوال واپس یو کال پورا شو په یو کال کې 25000 خاندانونه د حکومت شمیره تر مخه واپس تللې دي. تقریبا 80000 اوس هم یا پاتې دي. آرمی چیف هم سوره دې وړاندې ویلي دي چې تر دې کال اخره پورې کې دي شي چې دا ټول واپس شي. خو چې کم تللې دي هغه هم ځنې شکایتونه راځي.
کوشش خدا دې چې کم علاقې ته خلک روان دي کم سہولیات چې اغه نه ښه حالات کې مونږ غي بوزو او چې تاسو سره لاس ټایم خبر هم شو ما دا ویلو چې صرف راوسته نه دي راوستو نه مخکې چې کم شي لیټ کیږي دا ځکه لیټ کیږي چې مونږ غواړو چې اغل ته ټیوبل کار نه کوي نو هغه ټیکو سکول ټیک نه دي چې هغه رنگ روغن شي جمعات غورځېدل چې جمعات ټیکړي شي چې کم خلک کم علاقو ته روان دي کم حالات کې چې اولو اغه نه هغه سکولونه او داغه کنډیشن دومره بد نه دي هغه سہولیات باغی خپل علاقو کې پوره کیږي. ډیر غټه پیسې ریټرن کې ریهب کې فوج ته ملاو شوې ده او فوج هغه ټوله پیسې اغل ته لګو غواړي په ریټرن ایریاز کې.
بل طرف ته شمالي وزیرستان کې خکیل خلق دي خصوصا مونږ بار ازمګ ډیویژن ذکر وکړ د غلطنه داسې شکایتونه راځي چې په انټری کې یعنی هغه د پر انټری ضروری وي چې بنو تر ازیرو نو دوی وایي چې په دغه انټری کې دوی نه یا پیسې اخستلی شي یا کنوي د دوی انټری نه کیږي.
مونږ په دې باندې خپل انویسټیګیشن دې کې حقیقت چې ثابت شو حقیقت ثابت دوه نه پس مونږ بیا هغه مجاز افسر چې کومه غلطنه تاسو هغه مې سوسو زله پویم کړو چې جی عوام دې ټایم کې اسې ډیر زیات تکلیف کی دی نور دین زیات دے سرا اغه ندی پہ کیدل پکار تاسو انویسٹیگیشن وکړئ چې تاسو لاندې کم خلک دی پدې کې انوال دي چې اغه تاسو سزا ورکړو. یو وخت کې ما دا غزا پولیټیکل مورر او چې کم ډیسمس کړم مو اغه باوجود دا شی ټیک نشو نو فائنلی چې مونږ تنگ رالو او مونږ چې کم اغه وکړو نو صرف دا پیسې غشتو کار نه کیدو دین علاوه نورم ډیر زیات غلط شیزونه روانو. پغه باندې بیا ما پروینشل گورنمنٹ ته ریکوست وکړو فټ سیکریټریټ ته ریکوست وکړو الحمدللہ اغه افسر پغه باندې بدل هم شو.
د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدي سره مو زموږ د خبريال عمر دراز وزیر مرکه اوریدا او په 13 ورځو اوریدونکو د جمرود د سر کمر په های سکول کې د هغه 1200 زده کوونکو یاد غونډه وشوه چې په 2009 میلادي کال کې پر جمعات په وزارمرګي برید کې وجل شوی ول. غونډه ته د وجل شو زده کوونکو کورنۍ غړي او استادان ورغلي ول. دوی مشال رادیو ته وویل نه پیسې غواړي او نه هم نورې مرستې. یوازې حکومت غواړي چې د سکول درجه دې لوړ کړي چې پکې زده کوونکو تر لسم وروسته هم تعلیم ترلاسه کړی شي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د ګل پورز د خیبر جنسی په جمرود سور کمر سرکاري های سکول کې د هاغو 1200 زده کوونکو په یاد کې یو غونډه وشوه چې په 2009 کې د جمرود بیګیاړي جمعات په ځانمرګي برید کې د جمعې د لمانځه په مهال وژل شوی وو او ټول د دغه سکول زده کوونکي وو. په دې پیښه کې د دغو 1200 زده کوونکو په شمول 100 تنه وژل شوی وو. په دې غونډه کې ځایي مشرانو د سکول استادانو او چارواکو وژل شویو زده کوونکو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې او د دوی کورنیو سره یې خواخوږي ښکاره کړه او د تعلیم په اهمیت یې خبرې وکړې. د جمرود په بیګیاړي جماعت کې د مشرف خان یو زوی محمد طارق هم وژل شوی وو.
د بیګیاړي دماکه کې چې ګندې نماز وایي محمد طارق شهید شو هغه لاش اوس هم نه ملو شوی او د سکول نه چې ګندې میټرک کړو. زه خو جمرود بازار کې جماعت کې مې موز کولو او دلته چې ګندې ایمبولینس هغه آواز هم واورېدو چې واورېدو بس منډه کړه چې په ګاډي کې دمکه شوې. زه په مکا باندې ورسېم، لاشونه پراته وو، خو بس مونږ یې بچي لاش میلاونه شو. نو بس مونږ خو بس صبر کوو، نو صبر هم دی نو نور څه وکړو.
د جمرود یو بل تن ساجد هم پکې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي وو. د وویل
زما پکې یو ورور مې او بل مې پکې اعتراض وای چې ورور نامه مې واحد واو اعتراض وي نامه مې فخر الله و چې قومي کرکټ ټیم انډر 19 کرکټ ټیم کې سلیکټ شوی یو. فخر الله نامه و ناغه دوا پکې مو کور خپل هغه کسان شهید شوی. هغه ډیر ښکلی ډیر تکړه کسان، بالکل ګلونه ماشومانو غناو پاغه ټیم کې چې کله زوی رغلم نو الله ډیر خراب الله دوه خپل لسونه باندې راو بسل. نو بس داسې حالات چې زه وستو ستر زنه شم بیانول.
د دغه غونډې را جوړون کې ملک اسماعیل کوکی خیل وویل چې دوی نور څه نه غواړي، خو بس یوازې سور کمر های سکول ته دی د هایر سیکنډری سکول درجه ورکړی شي.
د موږ د یو مطالبه وا چې موږ پیسې نه غواړو، موږ پلټونه نه غواړو، موږ ډالر نه غواړو، موږ صرف یو خبره کول غواړو، یو ورس کول غواړو بل حاکمانو ته چې د سکول دراله هایر سیکنډری شي. هغه دوه فائدې وشي، یوه فائده دا وشي چې شهیدانو نامه ژوندې پاتې شي، دویمه فائده دا وشي چې د خلکو ته وته فائده شي. د خلک غریبان دي، ډېر پسمانده علاقه دومره طاقت نشته چې کالجونو ته الله لاندې ورسیږي.
په دې غونډه کې شریک د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکو او د تعلیم محکمې مشرانو وویل چې دوی به هڅه کوي چې په کالنی ترقیاتي پروګرام کې دغه سکول واچوي او زر تر زره ورلا د هایر سیکنډري سکول درجه ورکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسي.
د ممندو د بایزو ساپای اوسیدونکو وایي له 2008 میلادي کال راهیسې ځمکې شاړې پرتې دي. دوی وایي هغه مهال په سیمه کې پوځي عملیات پیل شول چې له کبله خلک کډو کولو ته اړ شول. اوس هم د سیمې زیاتره ولس خپلو کلو کې نه اوسي. د خلکو په خبره د سیلابونو له کبله هم فصلونو ته زیات زیان رسی، نو حکومت دې ورته واړه بندونه یا ډیمونه جوړ کړي. شانواز ترکزی حال راکوي.
په مهمندو کې د بایزو تحصیل زیاتره ځمکې شاړې دي، ولې د سپو هغه د کروندې ځمکې چې د سرک د غاړې آباد وي شاړې شوي. په مهمندو کې په دغه ځمکو د کال 2008 راهیسې کروندې هغه وخت بند شوې وې چې کوم مهال عسکري اپریشن شروع شوی و. د سپو زیاتره ولس خپلو سیمو ته بیرته ستانه شوي، ولې د بایزو د سیمې څومره ولس لا هم بهر دي؟ ملک زیارت ګل اتمر خیل وایي
قوم په بارډر باندې پراته یو، ټول جنگونه او بد حالات په موږ تیر شوي دي. موږ علاقې بالکل په سلو کې چې 40% خلک په موقع دی او اتیر ته بهر دي، بنجر دي، خطوط سیلابونه وي، ولې خاوندان نشته.
په سپو کې د قندارونو تر د لکاړو پورې هغه ځمکه چې د لوی سړک دواړو غاړو ته په کروندې کې دي، د حکومتي وینا وروسته بنجر دي. په دغه سړک دواړو غاړو ته لوی لوی بوټي هم وو چې هغه هم وستلی شوي. سید احمد جان صافی دغه سیم اوسیدونکي دي او ویل
هغه شاړې ځمکې خو زموږ اسیم شاړې دي، ځکه چېرته خو بشتنه نو دغلته هغوی بیا د کورنۍ کوم چې کلش په وجه یا کوم دغه وجه باندې نه کوي، نه شم لري د حکومت په طرف نه چې د سړکونو د غاړو نه کړي کېږي چې هغه زامن د امان په وجه باندې هغوی ته اجازت نه ورکوي.
ملک نادر منان کوډاخیل د بایزو اوسیدونکي دی، وایي چې ځمکې هسې هم شاړې شوي وي خو بیا بارانونو او سیلاونو یې جوړ شوي پټي اوران کړل. دی وایي وړاندې د بایزو هر سیمه کې لږ تر لږه 15 ماشینی جرندې هم لګېدلې وي، خدا سات نشته دی.
زین ډیر خو زین نشته دی چې د سمال دین جوړې دي شي، خو د سمال دین مونږ لپاره که تاسو غوړي مزري کې نه کې داسې کندو نشته دی. تمر خېل کې دا کې دي شي، په تاخیر کې بل کې دا کې دي شي، انارګي او توي دغه کې نه سمال دین جوړې دي شي. په بازو کې شمشا کې د بل سپینګي ته یو ډول تخپل ګذر دی، په دغه کې دا سمال دین جوړې دي شي.
بل خو په محمد جنسي کې د فټر ډیولپمنټ اتارټي لخوا په څو بارني بندونو کار هم روان دي چې مقصد کروندې زیاتول دي. خو د یاد ادارې په وینا چې د بارني بند کومه پروژه په ساپو او په بایزو کې نشته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پختونخوا حکومت کابینه په خپل پرونی غونډه کې په صوبه کې د مسلکي خلکو د ګټې پر پیسو د مالی یا ټیکس زیاتولو پریکړه کړې ده. کابینه هم داسې فیصله کړې چې د صوبې د جنوبي زلو خلکو ته په دغه سیمه کې له پیدا کېدونکي ګیس څخه د دوی د برخې ګیس ورکوي. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
د کابینه د غونډې وروسته صوبایي وزیر شاه پرمان په خبری کانفرنس کې وویل چې د پېښورو خلکو د ګټو په پیسو د مالیې حد د 1,00,000 روپیو تر 15,00,000 روپیو پورې د زیاتولو فیصله د کابینې نه منظوره کړې شوې ده.
15,00,000 کالو دا زیات شوی نو دا په کار و چې یاره دا زیات شي. د هغې حساب سره چې څنګه د پیسې قیمت دی په 15,00,000 کالو کې چې څومره فرق راغلی
د پښتونخوا کابینې د ګاڼې او اجاره په قانون کې هم د یو بدلون منزوري ورکړی ده او هغه دا چې د 1915 د غاڼې او اجاره د قانون مطابق به که یو تن خپل مال جیداد د پیسو په بدل کې غاڼه کړو او د شپېته کلونو پورې به هغه قرضه ور نه کړه نو شپېته کاله پس به د جیداد د حق نه محروم کېدلو. صوبایي وزیر شاپرمان وایي د غاڼه کولو په قانون کې د دې بدلون منظوري د عدالت او اسلامي نظریاتي کونسل په سپارښتنه ورکړې ده.
های کورټ دا فیصله کړې وه چې دا غیر قانوني دی. هغه سیکشن چې دی نو اوسل وختم او یو سن اتسل وختم شک چې په کوم په غاڼې په کلاس کې دغه په اکټ کې وو نو هغه بیا اسلامي نظریاتي کونسل ته مونږ ولیکو او د هغې دا رائے راغله چې دا بالکل غیر آئینی دی غیر اسلامي دی. لہذا نن کابینه دا غیر پرور ورکو چې دا دی اوستلی شي.
کابینه د ګیس پیدا کوونکي جنوبي ضلعو د رایلټۍ په هکله هم ځینې پیسلې کړې دي او د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د ګیس رایلټۍ یا د امتیازي حق پیسو 50% برخه به په ګیس پیدا کوونکي ضلعو کې ولس ته د ګیس کنکشنو په ورکولو لګول کېږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم 11:00
د ځوانانو غږ
په 1:30
د کرخی په غاړه
په 8 د پاسه 2:00
د مشال رادیوي مجله
په 3:30
سروي
په 4:30.
اوریدونکو د سوات منګورې اوسیدونکي سیما وایي له هغه وخت راهیسې ژوند سخت تریخ شوی چې خاوند یې معذوره شو او له کار روزګاره ولوید. په 2008 میلادي کال کې په منګوره کې د یوې جنازې پر مهال ځانمرګي برید شوی چې پکې د سیما خاوند دواړه لاسونه پرې شول او د دې په خبره د دوو بچو او خاوند د ساتلو ټوله ذمهواري د دې شوه. سیما وایي خپل هم د ناروغۍ ښکار ده او دوه ځله یې د ځان وژلو هڅه کړې. نیاز احمد خان د سیما کور ته ورغلی او په دې رپورټ کې یې کیسه کوي.
ویش کلنا سیما په داسې حال کې د 13 او 8 کالو راسي د خپلو دواړو لاسونو نه محرومه خاوند او دوه بچو خصمانه کوي چې په خپل هم د یو نامعلومه رنس کار ده. سیما وایي چې لسم جمعه پورې مې زده کړې کړې دي. خو د منګورې کال 2008 د یو جنازې ځانمرګي برید د هغې خاوند پرمان دواړه لاسونه ویوړل او د دوی ژوند یې په دار کو.
د واده په دریم کال چې بس تک چل شوی دی او دا نه هم یو لسم کال دی چې مسلسل د قیو سخت نه هغه خوشحالي هغه لږ ټایم چې دی نو هغه
سیما وایي چې په خپله هم ناروغه یم. زیاتره وخت مې په روغتون کې تیر شي.
زما د وجود کې اوبه کېږي اوپړسېږي نه اوبه اوبه پرون زما یو استن پاتې استن راته وهلو هغې چې کلونه دن نه کړه نو په غرک کې اوبینې په ځای باندې اوبه را اوبه دی.
سیما زیاتوي چې خپل خاوند ته ګورم نو زړه مې ماتېږي. جون می ډیر تریخته
د ته وګورم ته تصویر ته وګورم مزو زما کار پرې خو دم امر اوس په پلو کې خزور ارته ټول وخت وخت ته تلې وي ګولې نه شي راوړې ځان سره په خپل سره نه شي کولای زه تی چرته تل نه شم او ټول عمر له دغه قید نه ستې مرته تریخته ژوند زما بالکل نه خو.
سیما وړاندې وای چې د پی ټی آی مشر عمران خان ته مې د مرستو لپاره ارزي کړې ده. اوس ملاله یوسفزی ته اپیل کوم چې زما د ماشومانو د زده کړو په لړ کې مرسته ما سره وکړي.
ملاله درخواست کو چې هغه زمونږ د کلی نه د سواد هغه تعلیم باندې په خپل هم ډېر مینه ده. زما بچی هم ډېر په تعلیم مین دی وایي چې موږ څه وویلې نو زه اوس درخواست کوم چې د زمونږ علاج او د دې ماشومانو د مستقبل مخکې جوړ شي چې دوی کې سبا زده یم که زه نه یم نو چې دوی د خپل پلار یو ښی لاسي بل ګس لاسي.
سیما وایي چې زما او د خاوند په علاج مې پلار او د خاندان خلقو په لکونو رقم ولګو. دې وطن کې د دوی د مرستو لپاره داسې څه اداره نشته چې دوی مرستې په مستقل توګه وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
پا په پاوکم یولس بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اتم منټ د پاسه دوه بجو،
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو،
سروي
په سلور نیمه بجو.
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوگی په پیښور کې د سحر لسنی می بجې کې دن کې دی د نجیب امیرنا لړن خبرونه اور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملت ته د وینا پر مهال هوډ وکړ چې د لاهور د تروریستي پیښې عاملین به د امنیتي ادارو لخوا په نښه شي. نوموړي وویل ترهګرو ته به د خلکو د ژوند سره د لوبې کولو اجازه ورنه کړي او نه به هم څوک د مذهب په نامه د تشدد خورولو او د خلکو ځورولو ته پرېښودل کېږي. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د پاکستان په لاهور ښار کې وروستی تروریستي برید غندلی دی او د تروریزم په وړاندې د سیمې او نړۍ په سطحه د رښتینې او جدي مبارزې غوښتنه کړې. د اسلام آباد پولیس وایي په درېیمه ورځ هم د ممتاز قادری پلویان په حساسه سیمه ریډ زون کې موجود دي او تر اوسه 300 مظاهره کوونکي دوی نیولې دي. د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د خوډب پیښو کې 15 زیات پولیس والا هم ژوبل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي افغان ځواکونو په ډیرو ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې وسله والې ډلې سختې ځپلې دي. د هلمند، کندوز او ننګرهار ولایتونو د یادونه وکړه چې په وینا یې هلته د افغان ځواکونو عملیات بریمن پر مخ روان دي. په واشنگټن کې امنیتي سرتیرو وروسته له هغې د امریکا کانګرس ودانۍ محاصره کړه چې د یادې ودانۍ سره متصل د سیلانیانو په مرکز کې ډزې وشوې. راپورونه وایي پولیسو یو تن چې وسله ورسره وه د هغه کمپلیکس په وړاندې چې کانګرس ودانۍ ته د ننوتونکو کسانو تلاشي پکې اخیستل کېږي په ډزو ژوبل کړ او بیا یې ونیو. د روسي خبري راپورونه وایي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر د روانې میاشتې په سر کې د شام د ولسمشر بشار الاسد د سبون په اړه له مسکو سره خبرې کړې دي. روسي رسنیو په مسکو کې د امریکا د سفارت د ویان په حواله لیکلي جان برینن همدارنګه په شام کې د واک د یو خالص انتقال لپاره د امریکا د حکومت پر دوامدار مرستو هم ټینګار کړی. چارواکي وایي د یوکرین درې لوی پارلماني ګوندونه د یو نوي ائتلاف په جوړولو او د نوي وزیر اعظم په توګه د پارلمان د سپیکر ولادیمیر هراسمن په نوماندولو حقوق ته رسیدلی دي. په دغه ائتلاف کې د یوکرین د وزیر اعظم ارسینی یاتسینیک ګوند، د ولسمشر پیتر پوروشنکو ګوند او د پخواني وزیر اعظم یولیا تیموشنکو پلرنی ګوند شامل دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالې رابیه اکرم خان اورو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي اسلام آباد کې د کمی بد انتظامی او بد نظمی مظاهره وکتل شوه. هغه په ظاهره توګه د ټولو ادارو د ناکامۍ گواهی ورکوي، ځکه چې مظاهره چا نه صرف حساس علاقې ته نه ننوتل بلکې د پارلمان ودانې پورې هم ورسېدل او هلته یې درنه ورکړه. ادارې زیاتوي چې د دې مظاهرینو ودرولو لپاره پولیسو او رینجرز خپل کاروایي هم وکړه، خو هغه مؤثره ثابته نه شوه. ادارې مخکې لیکي چې فیض آباد او اسلام آباد ته راتلونکي لارو باندې د سحر راسي پولیس ولاړ وو، خو دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې کله جلوس ورسېدو پولیس او نور قانون نافذ کوونکو ادارو اهلکارانو په مؤثره توګه کاروایو نکړه او مظاهرین په آزادانه توګه اسلام آباد کې داخل شول او چې کله حالات د کابو نه ووتل نو پوځ راوغوښتل شو. ادارې وایي اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو په شمول ماضي کې داسې درې څلور ځلې پیښې شوې دي، نو داسې حال کې په کار و چې حساس علاقو کې سکیورټي او د امن او امان مکمل انتظام وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د لاهور ګلشن اقبال پارک پیښه په پنجاب صوبه کې د ترهګرې د ټولو لویه او خونړۍ پیښه ګرځول کېدی شي. ادارې وایي پنجاب صوبه کې د وسلوالو خفیه ځایونو موجودګي او د هغې خلاف د کاروایۍ مطالبه نوې نه ده، خو د دې باوجود پنجاب او بیا په خاص توګه جنوبي پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خلاف ولې پنجاب حکومت ډډه کوي. ادارې وایي د وړمې ورځې د پیښې راسېدا ضرورت زیات محسوسېږي چې پنجاب کې د وسلوالو د مرکزونو خاتمې لپاره دې سنجیدګۍ سره کار واخیستل شي او ښه به دا وي چې مرکز پنجاب صوبه او استخباراتي ادارې کاروایي وکړي چې وسلوالو خلاف منظم اقدامات اوچت کړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا حکومت د صحت په شوبه کې اصلاحاتو لپاره کافی اقدامات اوچت کړي دي، خو د دې باوجود په هسپتالونو کې د سوزیدلو مریضانو لپاره بن یونټ نشته. ادارې په وینا د صوبې په یو هسپتال کې هم یو داسې بن یونټ نشته چې هغې کې مکمل سهولیات وي. ادارې زیاتوي په خبر کې د سوزیدلو مریضانو لپاره د بن هسپتال د جوړېدو فیصله هم شوې وه، خو داسې اقدامات اوچت نه کړی شول. ادارې لیکي چې د اور نه سوزیدو له وجې بالخصوص ماشومان او ښځې اذیتناک حالت له وجې د فوري علاج مستحق وي، باید چې د خیبر پختونخوا حکومت دې لړکې اقدامات اوچت کړي او د هسپتالونو جوړولو منصوبه سرته ورسوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په لاهور ښار کې پر یو مشهور پارک د ځانمرګي برید په ترسره کولو یوې وسلوالې ډلې د خپل ځان د ښکاره کولو لپاره هڅه وکړه. ورځپاڼه لیکي د برید هدف د پاکستان عیسوي مذهبه لږکیانو د برید ذمهواري جماعت الاحرار ډلې قبوله کړې او دغه ډله یوازې دوه کاله وړاندې هغه مهال جوړه شوې چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړ. د ګارډین په باور جماعت الاحرار د سخت دریز پلوي ډله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله فعاله ده او د ډیرو نورو بریدونو چې پر حکومتي مامورینو او مذهبي لږکیو شوې ذمهواري قبوله کړې ده او په ښکاره وایي چې د دوی په وینا د بېدینه ملک خلاف جنگ پیل کړي. بل پلا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی انضمام الحق وایي افغانستان د کرکټ د نړۍ لویو ټیمونو سره لوبېدو ته اړتیا لري. نوموړي په ناګپور کې د ویسټ انډیز خلاف د افغان لوبډلې له بریا وروسته وویل دا بریا د ټیسټ لوبېدونکو کرکټ ټیمونو خلاف د جنګېدو لپاره افغان لوبډلې ته فرصتونه په لاس کې ورکوي. انضمام الحق اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته وویل د ویسټ انډیز خلاف بری لوی بری دی او د دې خبرې ښکارندوی کوي چې که افغان لوبډلې ته مواقع په لاس کې ورکړل شي نو دوی تر دې ښه لوبه وړاندې کوي شي. دا لومړی وار و چې افغانستان د شلوریزو لوبو په ترڅ کې له زیمبابوې پرته کوم ټیسټ لوبېدونکي هیواد ته ماتې ورکړه. د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان او د افغانستان د ټیم اوسنی روزونکی انضمام الحق وایي افغانستان وړتیا مهارت او حوصله لري او چې څومره څومره دوی زده کړه کوي دومره به خلو به وړاندې کوي. انضمام الحق دا هم وایي چې د افغانستان لوبډلې په هندوستان کې ډیر تمرینونه او میچونه کړي نو تر ویسټ انډیز دوی د هند په ډګر د لوبېدو ډیره تجربه لاسته راوړې وه. د افغانستان د لوبې روزونکي وایي دوی د روان جام یوه لوبه هم په اسانه نه ده بایللې، پوره هڅه یې کړې او که د سریلنکا او انګلینډ خلاف یې بری لاسته راوړې وای نو اوس به افغان ټیم په یو بل دریز ولاړ وای.
نجیب عامر اوچ د ګارډین او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکی موږ ته اورول.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته یو
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
بلجیمی څارنوالانو هغه کس خوشی کړی دی چې د بروکسل د تیرې اونۍ له خونړیو بریدونو سره په تړاو تورن شوی و. بلخوا په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. په اړه د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورت له اجمل ان څخه اورو.
تورن کس له بریدونو دوه ورځې وروسته نیول شوی و، خو د دوشنبې په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر وویل دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. دا د دې سړي خوشی کول د څو هیوادونو لخوا په دې برخه کې روانو څېړنو ته یو گزار ګڼل کیږي او هغه شکونه نور هم زیاتوي چې د دا ډول بریدونو په مخنیوي او په کې د ښکېلو کسانو د محاکمې په برخه کې د بلجیم د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو پر وړتیا راپورته شوی. په عین حال کې د بلجیمي چارواکو له خولې د درې نورو نیول شوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی. دا درې کسان په مرکز بروکسل کې او د دې هیواد په دوو نورو شمالي ښارونو کې د تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول شوي. دا لا روښانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 28 نیټې د بروکسل له بریدونو سره تړاو لري او کنه. په عین حال کې د بلجیم د روغتیا وزیر د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د بروکسل د بریدونو څلور نورو ټپیانو هم روغتون کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړي. له دې سره په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. په عین حال کې د بلجیم پولیسو د دوشنبې په ورځ له خلکو یو وار بیا د هغه مشکوک کس په پیژندلو کې مرسته غوښتې چې د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي تصویر کې روښانه جاکټ پر غاړه او پر مخ یې خولۍ راټیټه کړې. په داسې حال کې چې د پاریس او بروکسل بریدونو کې په تورونو کسانو پسې لټون پراخ شوی، پولیسو په هالند، جرمني او ایټالیا کې هم په دې وروستیو ورځو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. هم په بروکسل کې د وروستیو بریدونو او هم تر دې مخکې په پاریس کې د شوو خونړیو بریدونو پړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر غاړه اخیستي.
دا مشال ریډیو دا.
په جرمني کې افغان سفارت وایي په سلګونو نویو ورغلو کډوالو چې په جرمني کې له شرایطو تنګ شوي ورته هیواد ته د بیرته ستنېدو د اسنادو ترلاسه کولو لپاره مراجعه کړې ده. بلخوا د کډوالو راستنېدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي ویلي دوی له هیڅ روپۍ هیواد سره په زور هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو کومه موافقه نه ده لاسلیک کړې او که څوک هیواد ته ستنېږي نو ستنېدل یې په خپله خوښه دي. په دې اړه تفصیل بیا هم له اجمل انت څخه.
په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې په برلین کې افغان سفارت او په مونشن او بن کې د دوی کونسلګریو ته شاوخوا 1.5 زر افغان کډوالو مراجعه کړې وطن ته د ستنېدو اسنادي غوښتې دي.
تر اوسه پورې 1.5 زر افغانان دلته مراجعه کړي دي او کاغذونه د عودت د وطن لپاره اخیستي.
ښاغلی صدیق همداراز وویل په دې بیرته ستنېدونکو کډوالو کې ټولې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېدل غواړي او هیڅ ډول فشار یا زور سره نه دي مخ. په جرمني کې افغان سفیر همدارنګ وایي افغان لوري له جرمني سره تر اوسه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی کړی خو که څوک په خپله خوښه غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ورسره د ستنېدو د اسنادو په برابرولو کې مرسته کوي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له بیلابیلو هیوادونو څخه 900 کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې یوازې له جرمني پکې 125 کسان شامل دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا ټول افغانان په خپله خوښه ستنېږي او د هیڅ ډول فشار یا جبري ستلو مسله پکې مطرح نه ده. ښاغلی بلخي هغه واضح هم رد کړي چې کوندې له جرمني سره دوی د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې کوم پټ توافق کړی. وی ویل په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې لاغه هیوادونو سره چې افغان کډوال ورزي د کډوالو د راستنولو په اړه هیڅ ډول پټ یا ښکاره توافق نه دی شوی خو پر یو تفاهم لیک کار کوي چې له مخې د افغان کډوالو سره د کوربه هیوادونو چلند روښانه شي.
مذاکرات ما در رابطه با تفاهم نامه
تکل شوی دا یو تفاهم لیک په اړه زموږ خبرې اترې پیل شي. افغانستان پر دې تفاهم لیک کار کړی ښایي تر پنجشنبه پورې نهایي کړي او بیا به یې جرمني لوري ته د غور لپاره وسپارو. که دا هوکړه لیک د دواړو خواوو ترمنځ ومنل شي پر همدې بنسټ به د کډوالو په اړه خپلو کې چلند کړو. په عین حال کې په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق وایي هغه افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي جرمني ورسره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM له لارې یو لړ مرستې کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوښه له اروپایي یا نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې سازمان د کابل د دفتر د عمل کمشنر نصیر احمد حیدرزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ستنېدونکو سره د دوی مرستې تر ډیره له هغه هیوادونو سره د توافقاتو له مخې دي چې دوی ترې راستنېږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د ټایم مجلې یو لیکنه وايي په لاهور کې تر ځانمرګي برید وروسته دا سخکاري چې د ترهګرۍ ضد لاسته راوړنو د وسلوالو صلاحیت ته تاوان نه دی رسولی. لیکنه وايي د لاهور له پیښې علاوه په اسلام آباد کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری پلویانو مظاهرې هم د پاکستان حکومت لپاره یو بیل ګواښ دی. د لیکنې مهمې برخې انیسا اجمل اوروي.
امریکایي ټایم مجله لیکي د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې د اتوار ورځ د عیسویانو لپاره یو خاص و. په دغه ورځ عیسایانو خپل اختر لمانځه او ځینې کورنۍ بیا په کلیساګانو کې د مذهبي مراسمو ترسره کولو وروسته د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې غونډې شوې وې چې ورباندې یو ځان وژونکي بریدګر حمله وکړه. د یادې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. مجله لیکي په 2013 کال کې په پېښور کې په چرچ تر برید وروسته د لاهور پیښه د عیسایانو ضد تر ټولو خونړۍ پیښه ده. په 2013 کال کې په هغه برید کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي وو. مجله لیکي پرستیو کې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه ادا کړې وه چې له هېواده ترهګرۍ ختمولو ته نږدې شوي دي. مجللی کې تیر کال په پاکستان کې د وسلوالو په بریدونو کې کموالی راغلی و، خو د لاور برید خی چې ترهګرۍ ضد د غلاسته راوړنو د هغه وسلوالو صلاحیت نه دی اغېزمن کړی چې د خپل شهرت لپاره داسې حساس ځایونه په نښه کوي. مقاله لیکي په ځانګړي توګه دا ټول حالات په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد د نواز شریف حکومت د لیوالتیا په اړه شکونه راپورته کوي. مقاله لیکي په پنجاب صوبه کې پوځي عملیات ممکن نه ښکاري، خو دې لړکی باید د قانون نافذ کوونکو حکومتي ادارو چارواکي هڅې پیل کړي. ټایم لیکي د جماعت الاحرار په څیر د وسلوالو ډلو لپاره په قبیلې سیمو کې په پاکستاني سرتیرو د برید پرتله د لاهور د اتوار ورځې د برید په شان حمله کول آسان کار دی. وسلوالی ډلې لدی خبر دی چې په پاکستان کې عیسویان زیات خوندي نه دي. مجللی کې د لاهور د برید په داسې وخت کې شوی دی چې د پاکستان حکومت د مذهبي سختدریزو له یو بل ګواښ سره مخ دي. د پنجاب پخوانی ګورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته د پانسي ورکولو پر ضد د اتوار پر ورځ په اسلام آباد کې مظاهرې وشوې چې پکې د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ نښتې هم وشوې. د ممتاز قادری پلویان دا فکر لري چې نوموړي ارڅه د اسلام او مذهب ته د سپکاوي کوونکي پر ضد کړي وو. ټایم لیکي د دې ګواښونو په وړاندې د پاکستان حکومت ته پکار ده چې مذهبي اقلیتونو ته زیات تحفظ ورکړي، حمله کوونکو ته سزا ورکړي او د قانون عملي کولو سره سره دې دا پیغام ورکړي چې سختدریزه کاغه د مظاهره کوونکو په شکل کې وي او که د برید کوونکو نه به بخل کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د لوګر چارواکي وای په خوخی ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې د وسلو یو زیرمه ورته په لاس ورغلي. دوی تیر ورځ مشال رادیو ته وویل د عملیاتو پر وخت یې مشکوک کسان هم نیولې دي. د پروانه میاشت کې دریم ځل دی چې په خوخی ولسوالۍ کې نشئی مواد او وسلې نیول کیږي. نجیب الله الوخیل حال را کوي.
د دوشنبه په ورځ د لوګر د والی وان سلیم صالح مشال رادیو ته وویل چې یاد پوځي عملیات د خوخی ولسوالۍ په مربوطاتو کې ترسره شوي او د قضیې په تړاو دوه کسان هم نیول شوي دي. ښاغلی صالح زیاته کړه چې په نیول شوو وسلو کې راکټ لانچرونه، د توپ، هوان او نورو درنو وسلو لسګونه مرمۍ، په ډېر اندازه د سپک وسلو مهمات، لسګونه کړۍ ماینونه، پوځي دریشۍ، مخابري او نور نظامي توکي موجود دي.
موږ داسې دوه زیر مشاهدانو چې تېره شپه د ملي امنیت زړورو ځواکونو د خوخی ولسوالۍ په مربوطاتو کې او د مرکز مربوط د پښتون آباد په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو دوه زیرمې کشف کړي. دوه وسلوال مخالفین هم نیول شوي دي چې په سیمه کې د همدغه زیرمو ساتنه کوله.
دا چې ولې د خوخی په ولسوالۍ کې د وسلوالو وسلې نشئی توکي او نور څه ډېر نیول کیږي، د خوخی ولسوال عبدالحمید حامد وایي چې د دوی سیمه د حضرت سره پر پوله پرته ده او وسلوال هم کوښښ کوي چې د خپلو پسرلنیو عملیاتو لپاره د ځای ته وسلې راوړي.
داسې هغه طالبان چې په ژمي کې تللي وو دغه شی هلته خښ کړي وو، دا هغه مهمات دي چې نیول شوي. دوه ځلې هغه مهمات نیول شوي چې تازه نه وي، د پاکستان لخوا حضرت او لازرې د خوخی ولسوالۍ مربوطاتو ته را انتقال شوي، دا نیول شوي. د پسرلي لپاره دوی دلته پروګرامونه اخلي او بیا دلته تطبیقوي.
دا د ماش په روانه میاشت کې درېیم ځل دی چې د لوګر امنیتي منصوبین رسنیو ته په همدې خوخی ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې په ډېر اندازه د نشه یي توکو وسلو مهماتو او په تور د یو شمېر کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کی قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چار شمبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئے.
او سم اوریدونکو د مشال رادیو 19 پروگرام پام کوي تاسو ته ورو چې د خبرونه په کوټه کې زموږ همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم دا رادیو کمال دے او دا بیا گورگین جمال دے ور سره دی داسی خبرونه په دماغ داسی لگی لکه چیټکونه د دماغ دله کی پیچونه او سره داسی په غوسه کی لکه سکولی چیوی د مرچ سیګریټونه. نو ګرانو او مدام پرنګارنګ غوسو اختمل ګرو د گورگین جمال مرچکی نیکی هلی او دعاګانی ومنئ. مونگتنو اس را پاتا یا خود دعاگانی دی یا بیا شور واگانی او جنو جنو تبیا هر شپه حلوا گانی پا دی هلیو چه پخی دیری حلوا با پی خیوی او ده ولوی شور و خور ملک با میلمان شیوی است. خدا دعا کم چه ده خم ملک یا خان با میلمان شیوی است. ده اغا ملک یا خان نه چه دری دری زه خرچیوی وی دری دری وار خطا و تیلی وی خپل خوب پرزی دلی وی ده زان سره پورا کم پورا کبیله هم پرزوالی وی هاش خو مونگ طول پا وار وار تیر و تلیو خرچ شویو پا سٹ کی وحل شویو اوس وادت شو چه دورج دری دری زلی داغ معاملات را سر ون نشی پا سر کی مو دردوی او گیمو میگی میگی کیگی او سٹ مو خارخ کوی چه پا کم ورز دا ملاوت نا دک خوراک و نخرو دا نس نا تلیفون راشی چه علکه سنگاپور تا خونه اتللی دادی نن چش راو آچوال نا دا گریسو بویزی نا دا موبلایلو خن کوی غوگونه چی پا چلر ویش ساعته کی دو ویش ساعته غیبتونه سازشونه پینزوس کبیره او شپیته صغیره کنزاوی وانوری د پولیس او رینجر پیچونه و نخوری خارخی نسری پسترگو که چی دو کیلو خری دوری دری کیلو تور دودونه ورنشی لیدل نکوی بدن چی چوارلس دینگی او پینزل سرکی ماشی او پینزه تندی غالبوزی اونه چی چی مر پروتوی نوگرانو پا بس او رکشیو که زنگی دلو او شاربلشو و ریدونگو دا وقت مونگ تاسو بیایو یو داسی مسافر تا چو دوبی تا پا جهاز که تله او راغله ده اغا هم پا جون که پرون بیدل ده سگیلی دی او سه مشوری تو تکی تاسو تا او رول واری نور تواک او سپگمیشی ده خاغلی مسافر خان هوایی مرکی تا
مسافر خانه وای سید د جهاز سفر سرنګو
های 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 بس درته وایم ته ته کور ډیر خوندې وکړو د جهاز اوف 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 ډرایور شین خاله منشی درخانه کلینر لا ګل مکه وا چې دا یو واری به درته وخندل او بیا به درته وې چې اکسکیوز می جوس کا شربت داز رب میراته وی چی بس پا داغه جاز کی وای دا غرنگ طول جوند پا آوا کیا وای وای لیو نای وای سودای وای دا دی موسکا و زمونگ اسویلی وای وخ
یو 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 نو تا دا دی نداما خپا جاز کی نوی تلی کسا
ای ولی مسخره که مون خو ټول عمر په بسانو کې سفر کړی دی او بسان هم هغه بسان چې انسانان کم او سانډاګان او ګډان پکې زیات وي
څه مطلب د انسانانو سره سانډاګان او ګډان
ولی په انسانانو کې سانډاګان او ګډان نه وي څه تا نه دي لیدلي صرف شکلونه د انسانانو وي او عادتونه او خبرې ټوله د سانډاګانو وي تا زمونږ ځینې پلرونه نه دي لیدلي خپل زوی ته خپله وایي وایي د هغه نومې نشم اخیستی ځکه مې چم وکړي وایي د هغه بچی ځینې خو بیا خپل بچي ته په خپله وایي هغه میاو میاو چې کوي وایي د هغه بچی ځینې بیا غوایی ورته وایي ځینې بیا د غوا بچی بولي اوس دوی په خپله ورته وایي نو مونږ خواران څه ویلی شو
نه ته دا خبره پرېږده دا راته ووایه چې په جهاز کې شکایت د سو خلک د جهاز نه ډېر شکایتونه کوي
یره نور خو ډېر ښه و خو بس دا باتروم یې ډېر کوچنی و
یو نو ته بیا څومره باتروم غواړې اتڼ خو به نه پکې کوې
بلې ډوډۍ نه و د کار خو بس دغې شینخالۍ د خاطره مې وخوړله ګنې دا برګر مرګر او پیټیز میټیز دا سینډویچ دا زمونږ د خلکو خوراک خو نه دی که
نه نه نو ته بیا څنګه جهاز غواړې
ما اختلاف د جهاز د کرسیانو سره دی یو خو تنګي بل بیا هغه شینخالۍ وایي ځانم ټینګ وتړه ما که جهاز راویستی نو یو خو به چارپایي یعنی کټونه پکې ږدم بالختان به پرې اوار وي چولم او توکدان خو نو بیخي ډېر ضروري دی
یو یو دا خو نو جهاز نه شو مستانه هوټل دې ترې نه جوړ کړو
دغه خو خبره ده ما ټکټ واخیستې اخیستې مې دی که
یا او اخیستې دی
چې ټیکټ مې اخستې دی، پیسې مې ستا د خوښې در کړې دي، نو نسوار ولې نه وکم، بیړۍ ولې دود نه کم، چلم ولې نه کړم سور؟
آخه بل تجویز.
بل تجویز، بل تجویز دا دی چې دا پایلټان ټول فارغ کوم، هر ورځ اړتال، هر ورځ نخرې.
نو جهاز به چلوي څوک؟
ولې زمونږ د بسانو او رکشو ډرایوران.
یو یو دا سړی سوای، د رکشو او د بسانو ډرایوران به جهاز څنګه الوزوي؟
کمال دی چې یو سړی زمونږ په دې تنګو تنګو او رش والا روډونو کې رکشې الوزوي، بسان او چینچې الوزوي، نو جهاز خدای د الوتو سیز. او بیا په روډونو باندې جمپونه جلا، ماشومان او فقیران جلا، اناړي سایکلانو چلولو والا جلا، په سترګو مازور بوډاګان جلا، جهاز خو په هوا کې روان وي، دا یو مصیبت هم نشته پکې.
شاباش که ستا دغه قیمتي تجویزونه وو، نو انشاءالله زمونږ هغه آخري درې څلور جهازونه به هم بې له سټاپه لاندې راوغورځوي.
ښه وایي، تر سټاپه مې را په یاد شول، زما جهاز به صرف په ایرپورټ باندې نه کته کېږي.
نو بیا
انشاءالله زما جهاز چې له دوبۍ نه مسافران راوالي، نو سیده به وزیران او مسعودان شمالي او جنوبي وزیرستان ته ورسوي. نور کا سگزای او کا کاکړ کا کویټوالو کا کنداري ټول به د خپل خپل کور دروازې ته ودروي. اونو یو خوغه خوار د درو سلورو کلو د مسافرې پس خپل کور ته روان وي، بیا دې له کور 50 کیلومتر لری کته کی، بیا نو ټیکسیان، بسان، رکشې، ستړیا، ګنټ کپان.
اخه ټیکټانو بوکینګ خو به په ایرپورټ کې کیږي کنه، اخه د فر خو بزینو
د چیشي بوکینګ ولی ټیکټ جهاز ودروه پر ولی کا پہلے آئیے پہلے پائیے چې هر څو کول راشي هغه وروخې جو چې سټان ډک شول دا نور په مابین کې ودروه، آخر خلک په بس کې خو مدریږي کنه.
او که بیا هم خلک پاتې شو نو بیا
هو هغه په چت کې نه ومني، بلکې وی تر لکه ګډان چون لویږي.
او که بیا هم ولویدل د جهاز په سر هوا ډېر سخت تیز وي.
نه دا د بسانو په سر د پیکاپانو په باډۍ کې هوا تیز نه وي، آخر هلته هم انسانان سفر کوي.
کول وې د نو بیا
دا هغوی خپل قسمت، کول وې د شهید که پاتې شو غازی.
توبه مې ده، اخه د خوراک به څه انتظام وي ستاسو په جاز کې؟
د صوبت کاسه، د شوملو منګې، غړکه، که بیا هم د چا نه خوښه، خپل لنچ دې په جیب کې راوړي، خوري دې.
توبه مې ده.
نوگرانو په هوا کې هوایی ملګرو اوس بلګ لاندې راښکته شو او بوبه مزو سیده سټوډیو ټینشن دی ګډبړی شنته چیرته چې دا وخت حکیم بخمل صاحب راغلی دی ستاسو د ستونزو د حل د درښودلو دپاره. نو ستاسو ستونزې او د حکیم صاحب زمونږ دی، فون نمبر 000000 حکیم صاحب، حکیم صاحب، ته خو یو دعا یو تعویز راته وکړه، که دا لندن والا او دا آسټرلیا والا مهربانه شوه، یو ویزا یې راکړه، دلته خو نه کار شته نه روزګار، دلته درم ملته دروپ.
خپل وطن خو مو ټوک ټوک کړو، اوس مو د هغه ځای پروګرام دی. د هغوی وطن نه دی ملکې ناپرسان چې بې قیمته دی، پکې انسان هرې خوا ته توپنچې او توپکان، ډنګي مچرې او لوی ډنګي مچان، دلته درست دلته ټکان.
حکیم صاحب، حکیم صاحب، هم دا کوچنیان مې ډېر شیطانان سول، نه زما خبره منی، نه د پلار خبره منی، یو لا هم پر لار سم نه ځي.
نور ورکی فیسبوک او موبایل، نوری ورکی په کمیشن کې اخستل شوي روپۍ، نخرې او ګاډۍ، چې یو پیسې کږی شي بیا سیزونه دوه نمبره، نو د دغو نه خو به پیدا کیږي کاږه ماشومان، کاږه ماشومان به کوي کاږه حرکتونه، نور به نو څه کوي کنه.
حکیم صاحب، ای حکیم صاحب، په دا نغمه ډیر سخت مین یم، که هغه نوي ګلپاڼه هم صحیح ده، خیر ده نازی اکبالم ده خخک ده توا یو دم یو تعویز بنارو که چه پر ما هم یو سندرو وی
چوب تمیزا زاکی نیم کودگر خونه منا
او بیا زمخ بلم داستان آروغی و لذر سنگی نمی نمبر غختو یو کلک کسا پیره اولم ما تیوی چی مور مشور کی دل ده ملک ناپرسان دکاندار و ریک نمبر مال
بس تم گزاره کوا زبم گزاره کوا خوی پام کوا پام کوا چی بلا ورز دیگتو سنگو تلا زروانه چه
بس او گزاره کوا زوی نسوار کدی پکاروی اشاره کوا هاو پامم کوا
دا مشال رادیو دا نهی دورزی 19 پروگرامونا
پام کوا
پا پاوکم یولو سو بجو
دا زوانانو غگ
پا یوانیم بجا
دا کرخی پا غاڑا
پا اتم منت دا پاسا دو بجو
دا مشال رادیوی مجلا
پا درینیم بجو
سروی
پا سلورنیم بجو